The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګرانوري دونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نن د اتوار ورځ بزراش پاړه سم کال د نومبر د میاشتې 20مه نیټه ده په پاکستان کې وخت شوې ده د ماخام شپږ په افغانستان کې دی د ماخام 5 نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د سحر 8 بجې دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
هر کله وایو ګرانو اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه او په مهمه موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو خو لا بل خوښي د خبرونو سرټکو ته
د افغانستان حکومت د طالبانو کوټه شورا و هلمند ولایت د انتقال راپورونه به اساسه ګڼلې او وایي د وسلواله ډلې رهبری شورا اوس هم په پاکستان کې میشته ده
د جمهور رئیس ویان مرستیال د واخان مینپال ویلي اوس هم له دې شورا څخه د ډیورن کرښې پورې غاړې هر ډول ملاتړ دوام لري
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف جنرل قمر جاوید باجوا د فوج د نوی مشر په حیثیت ټاکل دی څېړنکاران وایي د افغانستان او هندوستان سره تعلقات او په ملک روان د ترهګرۍ پر ضد جنگ به د نوی فوجي مشر د پاره غټ چیلنجونه وي خو تمې سرګندېږي نوی مشر به د جنرل شریف پالیسیانی جاری وساتي
ہماری جہاں تک اوور بیس کا تعلق ہے ابھی تک مکمل نہیں ہوئی اسی طرح انٹیریئر سندھ میں پنجاب میں آپ کو پتا ہے کہ وہی گروپس ہیں جو ساؤتھ پنجاب وغیرہ میں لشکر جنگی وغیرہ ان کا بھی کچھ نہیں ہوا
او د کیوبا د پخوانی مشر فیدل کاسترو اخیری مراسم نن سرشار هوانا کې پای ته رسیدلی د نړۍ زیاتره مشرانو د هغه په مرګ خفګان څرګند کړی
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل
افغان حکومت هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې طالبان خپل رهبری شورا افغانستان ته لېږدولې ده اسوسییټډ پریس خبری ادارې په یو رپورت کې ویلي وو چې د دې امکان شته چې شاوخوا له 15 کلونو وروسته د وسلوال طالبانو مشران به بیرته افغانستان ته تللي وي خو د دې رپورت په غبرګون کې د صدر اشرف غنی مرستیال ویاند دواخان مینپال ویلی چې د افغانستان امنیتي ځواکونو افغانستان ته د طالبانو د رهبری شورا د انتقال مخه نیولې ده او په وینا یې اوس هم له دې شورا څخه د ډیورنټ کرښې پورې غاړي هر ډول ملاتړ دوام لري
د خالی پورس د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف جنرل قمر جاوید باجوا د ملک د فوزونو د نوی مشر په حیثیت ټاکلی دی څېړنکاران وایي په ملک کې دننه روانه ترهګرۍ پر ضد جګړه او د افغانستان سره د تاوتریخوالي سره مخ تعلقات به د نوی مشر دپاره لوی چیلنجونه وي د پاکستان دفاع وزیر تر مخه نوی فوزي مشر به د تلونکي مشر جنرل راحیل شریف د ترهګرۍ پر ضد تګلاره جاري وساتي د ځینې څېړنکارانو تر په نظر کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په لاین آف کنټرول روان حالات هم د جنرل باجوا د پاره غټ چیلنج دی جنرل باجوا انفنتری افیسر دی او د نمخ کې په جی ایچ کیو کې د ټریننګ اینڈ ایویلیویشن انسپکټر جنرل پاتې شوی هغه د بلوچ رجمنٹ نا سلورم فوزی افسر دی چې د فوز مشر وټاکل شو د نمخ کې جنرل یایا خان جنرل اسلم بیگ او جنرل کیانی هم د دغه رجمنٹ نا د فوز مشران پاتې شوی
په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د پولیو کیسونو کې څرګنده کموالی راغلی د دې په وینا 2014 کې ټول پاکستان کې 306 2015 کې 450 او سږ کال 80 کیسونه رامنځته شوي دي د چارواکو په وینا د پولیو د مخنیوي په هڅو کې د ټولنې مشران او د ماشومانو میندې او پلرونه زیاته همکاري کوي نور تفصیل نبیله مشتاق راکوي
پاکستان او افغانستان ننړی هغه دوه هیوادونه دي چرته چې تر اوسه پولیو ناروغي په مکمل توګه ختم شوې نه ده او وخت په وخت پولیو کیسونه مخې ته راځي پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر امتیاز علي شاه ډیوا ریډیو ته دا وویل چې سخ کال د پولیو په مرض تر ډیره حده قابو موندلې شوې ده او تیر کال په پرتله روان کال پولیو کیسونو کې هم ډیره کمی رامخته شوې ده
پولیو کیسز کې ډیر زیاته کمی راغلی ده دغه 2014 په هغه وخت په پاکستان کې 306 کیسز وو په خیبر پختونخوا کې 68 کیسز وو بیا په 2015 کې دا کیسز په ټول پاکستان کې 54 پاتې شو او په خیبر پختونخوا کې صرف 17 کیسز رپورٹ شو سکل په ټول پاکستان کې 18 کیسز تر اوسه پورې رپورٹ شوې دي په هغه کې 8 کیسز چې دغه هغه د خیبر پختونخوا نه دي
نو موږ زیاته وی چې اول بدایي ته ډېر ستونزې مخې ته راتلې خو حکومتي هڅو په نتیجه کې نه یوازې پولیو په وایرس تر ډېر حدا قابو موندل شوې ده بلکې فیمیل کمیونټي ورکرز د کور په کور تلو سره هم دایته ډېر ګټه تر لاسه شوې ده چارواکو په وینا روان کال پاکستان کې 18 ماشومان د پولیو مرض ښکار شوي دي چې دی کې 8 د خیبر پختونخوا نه دي نبیله مشتاق وایس اف امریکا ډیوا ریډیو پېښور
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده
د پاکستان بلوچستان صوبه کې په یو وسلواله برید کې د یو شخصي کمپنۍ دوه ساتونکي او امنیتي ځواکونو سره یو نښته کې دوه مشکوک وسلوال وجل شوی دي. د چارواکو په وینا د گوادر ضلع د پسنی په کلانچ علاقه کې وسلوالو د چین یو شخصي کمپنۍ ساتونکو باندې ډزې شوی او دوه ساتونکي پکې وجل شوی دي. د رپورټونو تر مخه د چین کمپنۍ په سیمه کې د تیل او ګیس په لټون کار کوي او دغه کسان د دوی په ساتنه مامور وو چې په وسلوال برید کې وجل شو. بلوچ بلتون پالا بلوچ لیبریشن فرنٹ نومې ډلې د دغه برید ذمہواری قبول کړې ده.
د ترکیه حکومتي خبری اداره وایي د فوجي چارواکو لخلې چې شمالي شام کې د داعش وسلوالو د ترکیه په لوي یاغیانو په ضد کیمیاوي وسلې کارولې دي. په یو بیان کې فوجي چارواکو ویلي د ترکیه او شام او پولیسو نږدې د الرای په سیمه کې د راکټونو په برید کې د کیمیاوي ګازو نقش میندل سوي. خو بیان کې دا نه دی ویل سوی چې حمله کله سوي. په شام کې د کیمیاوي وسلو د کارونې اندېښنې له کال 2011 راهیسې څرګندېږي کله چې هلته ولسی جګړه شروع شوه. بلې لور اسرائیلي فوج وایي په شام کې له داعش سره تړلي څلور وسلوال وژل دي.
د کیوبا په خوانی مشر فیدل کاسترو په مرګ د عالمی مشرانو لخوا ګډوډ عکس العمل را روان دی. ځینی د هغه په مرګ خفګان خي او ځینی په نیوکی کوي. خو د کینیډا وزیر اعظم جسټین ترودو لخوا د هغه ستاینه نه یوازې کینیډایي خلکو بلکې امریکني سیاستدانانو هم غوسه کړی دی. ټروډو ویلی وو هغه ته یاد دی د هغه پلار به ډیر په فخر فیدل کاسترو ته خپل ملګری ویل او د پلار په مرګ ورسره یې لیدلی هم وو. د کینیډا د قدامت پسنده پارټۍ غړی کلی لیچ ویلی ټروډو لکه د یو کتاب نقیصه بیانوله. د فیدل کاسترو په مرګ باندې د عالمی مشرانو خبرګون په حق له تفصیل راکړي. بختور شاه
د امریکای صدر براک اوباما د کیوبا د اولس سره د دغه هیواد پخوانی مشر فیدل کاسترو په مړینه غمرازی کړی ده او هغه ته تسلی ورکړی د کیوبا سره به د امریکای تعلقات معمول تر واستلو په لړ کې په لحاظ زلي دوامداري ساتي. نوموړي اوباما په یو بیان کې د کیوبا د اولس سره د خواخوږی سرګندولو په وخت ویلي نن منګه د فیدل کاسترو کورنۍ سره غمرازی کوو او زمنګ دعاګانې او نیکی پیرزونې د کیوبا د اولس سره دي. د کیوبا خلکو ته دی واضح وي چې هغه په امریکا کې یو خواخوږی دوست او خملګری لري. دا خبره په ډاګه ده چې په امریکا کې د کیوبا وګړي د حق رسیدلي صدر فیدل کاسترو په اړه بدلی رائے لري. نو ځکه صدر براک اوباما په خپل بیان کې لکه د نورو مشرانو په شان نه خو د صدر کاسترو ستاینه کړي او نه یې په هغه ټکونه کړي دي او دغه کار یې د تاریخ پاڼو ته پرېخه چې د کاسترو په اړه د ښه یا بد فیصله به راتلونکي وخت کوي. منتخب صدر ډانلډ ترامپ ژمنه کړې ده د کیوبا د اولس سره به د هغوی په ازادۍ کې لاس امداد کوي.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اوري.
راپورونه وایي یو آزاد خبریاله چې د وایس اف امریکا کوردی څنګ لپاره کار کوي د ترکیه چارواکو د دیارباکر په سیمه کې نیولې ده. د خبریاله خجیجان فارکین د نیونی خبر د هغه د کورنۍ یو ملګری ورکړي. خداله تر اوسه نه د معلومه چې هغه اول نیول سوی ده. د هغه کورنۍ وایي په سیمه کې بیړنۍ حالت او د هغه وکیل هم له 15 ورځو راهیسې له هغه سره تماس نیولو کې نه دي توانېدلی.
د امریکا یو ستر ورسپانه وای د کالیفورنیا درې جماعتونو ته د دړکونه ډک خاتونه لیکل شوی. په خاتونو کې لیکل شوی د ملک صدر بدل شوی او نوې منتخب صدر ډونلډ ترامپ تاسو سره هغه کوي چې س هیټلر د يهودانو سره کړی وو. لاس انجلس ټایمز لیکي د امریکاني مسلمانانو تنظیم کیر د پولیسو نه د لانګ بیچ، کلیرمونت او سن جوز اسلامي مرکزونو د پاره د دې خاتونو نه پس د پولیسو د زیاتې سکیورټي غوښتنه کړي. اخبار ته کیر یو مشر حسام ایلوش تر مخه لیکي چې د ډونلډ ترامپ د نفرت نه ډک انتخابي کمپین خلکو ته خودلی چې د نسل په بنیاد کرکا یو معمولی خبره ده. هغه زیاته کړه ډونلډ ترامپ ته وریادول غواړي چې په هغه د ټولو امریکایانو د صدر په حیثیت د کار کولو ذمہواری جوړیږي.
د جنوبی کوریا سرشار سول تیرشپه په زرهه او کسانو د صدر پارک های په ضد مظاهره کړې او له هغې څخه د استعفا غوښتنه کوله. تر اوسه پورې دا تر ټولو غټه مظاهره وه. پولیس وایي شاوخوا 2,000 د شار په سړکونو او کوڅو کې راوتلي وو خو د احتجاج تنظیم کوونکي دا کوي چې د برخوالو شمیر 1.5 میلیون وو. په صدر پارک های باندې تور دی چې هغې د یوه پخواني ملګري سره له قانونه مرسته کړې وه.
د سویټزرلند خلک به نن د اتوار په ورځ په یو ریفرنډم کې خپله رائے ورکوي. په دغه ریفرنډم کې به هغوی د ملک ته اټمي بجلیګرو په حق لا خپل فیصله ورکوي. کچري د خلکو رائے د اټمي بجلیګرو پر ضد و، نو بیا به سویټزرلند د ملک درې اټمي ریئکټرې را روان کال وتړي او پاتې دوه به 2013 پورې ختم کړي. په سویټزرلند کې د اټمي پلانټونو پر ضد دغه ریفرنډم د ماحول دوسته تنظیمونو د کامیابه مهم نتیجه ده. د 2011 د جاپان فوکوشیما پیښې نه پس سویټزرلند هم ژمنه کړې وه چې په میاد پوره شوې اټمي ریئکټرې به بندوي.
په نیوزیلند کې چارواکي وایي په آکلند کې د یوې کښتۍ ډوبېدو له امله لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي دي. او په فرانس کې نن محافظه کاران د ټاکنو په لومړي پړاو کې رایه ورکوي تر څو وکولی شي د راتلونکي کال لپاره د هیواد صدر وټاکي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ډیوا ریډیو خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غتا سو اوري دا وخت کې نن د لوبو په میدانونو کې کمی لوبي روان دي. د کمو لوبو په حق لا خبرونه میډیا کې راغلي دي. وکیل خان راغلی دی، وکیل نه به ته تفصیل واخلو.
مننه سمین احسن. او د لوبو څنګه چې تاسو ویل د لوبو میدان کې خو تش کرکټ او کرکټ زه په زه روان دی او ډیر میچونه روان دي، زیاتره ټیسټ میچونه دي. کولومبیا راشو کرکټ کې د زیمبابوې، سریلانکا او ویسټ انډیز ترمنځ چې کوم سیریز روان دی، دغه سیریز په اړه تفصیلات وایي. نن دغه سیریز فائنل میچ دی، دا مهال د زیمبابوې او د سریلانکا ترمنځ دغه فائنل میچ کیږي. نو په دې میچ کې دغه تفصیلات څه داسې دي چې زیمبابوې خپل بیټنګ کړی دی، مقرره 500 اوورونو کې د 125 رنزونو هدف سریلانکا ته ورکړی د ګټې لپاره. خو د وروستي راپورونو تر مخه سریلانکا دغه په ځواب کې درې وکټو په زیان باندې په 30 اوورونو کې 99 رنزونه کړی دي، یعنی یو کم سل رنزونه کړی دي. او لا خپل بیټنګ کوي، اوس هم وسره وکټې هم وسره په لاس کې دي. او دغه شانتي سریلانکا ته 30 رنزونه او 2 وکټې وسره دي، 20 اوورونه وسره پاتې دي چې دا میچ په خپل نوم باندې کې. دغه میچ سیریز، دغه سیریز چې کله پیل شو د نومبر 14 نه پیل شو، لومبي میچ د زیمبابوې سریلانکا ترمنځ شو، دغه بیا سریلانکا ګټلو د 2 وکټو سره. دویم میچ د سریلانکا او ویسټ انډیز ترمنځ شو د نومبر 14 باندې، هغه ویسټ انډیز په خپل نوم کړو د 25 رنزونو سره ګټلو. او دغه شان دریم میچ د زیمبابوې ویسټ انډیز ترمنځ شو نومبر په 19 نیټه باندې، نو دغه میچ بیا ټای شوی. سلورم میچ د زیمبابوې سریلانکا ترمنځ شوی په 28 نومبر باندې. د دې کومې نتیجې مخې ته نوی راغلی د ځینو وجوهات له وجې دغه میچ منسوخ شوی. پنځم میچ د سریلانکا او ویسټ انډیز ترمنځ په 30 باندې شو، سریلانکا د یو رن سره ګټلو. شپږم د زیمبابوې ویسټ انډیز ترمنځ زیمبابوې ګټلو. نن فائنل روان دی، چې تفصیلات راځي تاسو به خبر ساتو. را به شو د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ دویم ټیسټ سیریز، د ټیسټ سیریز چې کوم دویم ټیسټ روان دی، نو د دغه تفصیلات به تاسو ته وایي. پاکستان خپل لومبي اننګ کړی دی، دغه لومبي اننګ یې د نیوزیلند د لومبني اننګ په ځواب کې کړی دی. نیوزیلند پاکستان ته په لومبنی اننګ کې د 201 رنزونو هدف ورکړو، د کمی په ځواب کې چې د پاکستان ټول ټیم په 214 رنزونو باندې اوټ شو. د مهال به نیوزیلند خپل دویم اننګ کوي، د درېمې ورځې لوبه نن ورځې پورې سر ته رسېدلې. د میچ هم چې کوم تفصیلات راځي تاسو به خبر ساتو. ساوت افریقا او آسټرالیا ترمنځ درېم ټیسټ میچ، که څه هم وکتی شي د دې نړیوال کوم دوه چې میچونه شوي دي ټیسټ سیریز د دې 15 میچونو، نو هغه سویلي افریقا په خپل نوم کړی. د دې میچ په لومبنی اننګ کې ساوت افریقا آسټرالیا ته د 2.5 رنزونو هدف ورکړو، د کمی په ځواب کې چې د آسټرالیا ټول ټیم په 3.3 رنزونو باندې آوټ شو. بیا ساوت افریقا په خپل دویم اننګ کې 255 رنزونه کولو سره ټول ټیم آوټ شو. او دا مهال د آسټرالیا د نن ورځې چې کومه څلورمه ورځې لوبه شوې ده، نو هغې کې د درېمې ورځې، نو په دغه کې 120 رنزونو باندې آسټرالیا ټیم جوړ کړی دی او درې وکټې پریوتې دي. او د دې میچ لا تفصیلات نتیجې به هم راځي، د دې نه به هم تاسو خبر ساتو. خو بل اړخ ته که وکتی شي د آسټرالیا او ساوت افریقا د ښځو ترمنځ هم د اوډیا، یعنی د 50-50 ورونو د میچ کم سیریز روان دی. د دې د 15 میچونو سیریز دی، د نړیوال درې میچونه شوي، نن څلورم میچ هم شوی دی خو ټای شوی دی د آسټرالیا د ښځو او ساوت افریقا د ښځو ترمنځ چې کومه مقابله شوی ده. درې میچونه نړیوال چې کم شوي دي، لومبي دویم او دریم، نو دغه د آسټرالیا ښځو ګټلې دي. نو د دې میچ تفصیلات
داسي د سلورم میچ 222 رنزونه د استرالیا د خزو ټیم چې کوم د کرکټ ټیم د نه هغوی کړو د کمی په جواب کې چې بیا سویلي افریقي هم د شند 222 رنزونه کول سره دغه میچ ټای شوه دی. هم دا د نن ورځې د لوبو خبرونه ډیو ریډیو سره اوسه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کتر منور دونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غوږی سره کسان چې وړاندې تاسو اوریدل. افغان حکومت هغه ریپورتونه رد کړی چې ګواکې طالبان خپل رهبری شورا افغانستان ته لښدولې ده. اسوسییټډ پریس خبري ادارې په یو ریپورت کې ویلي وو چې د دې امکان شته چې شاوخوا له 15 کلونو وروسته وسلوالو طالبانو مشران به بیرته افغانستان ته تللی وي. خو د ریپورت په غبرګون کې د صدر اشرف غنی ویاند د واخان مینپال ویل دي چې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو دغه هڅه په خاورو ګډه کړې. تفصیل راکوي د کابل څخه د جوړې ډیو خبريال حکمل روان.
د جمهور رئیس ویان مرستیال د واخان مینپال افغانستان ته د طالبانو د رهبرۍ شورا د انتقال په اړه خبری اجانس او همداراز د همدې موضوع په اړه د طالبانو د ورستیو څرګندونو په غبرګون کې ډیوی ته داسې وویل. په ورته وخت کې د هلمند ولی خیات الله خیات هم د افغانستان جنوبی هلمند ولایت ته د طالبانو د کویټ شورا د لیږدولو په اړه خپره شوي رپورټونه له حقیقت څخه لرې ګڼلې او ویلي دي چې د طالبانو د رهبرۍ شورا اوس هم په پاکستان کې میشته ده او په ټیټه کچه مشران یې دې هیواد ته تګ راتګ کوي. خو د سیاسي چارو څیړونکی وحید مجدا وایي د نږدې یو نیم کال څخه را په دېخوا پر طالبانو د پاکستان سیاسي فشارونو د زیاتېدو له امله د طالبانو د رهبرۍ شورا ګڼ مشران دې ته اړکړي چې بیرته افغانستان ته راشي او په هغو سیمو کې استوګنه او فعالیت وکړي چې د افغان دولت حاکمیت پکې شتون نه لري. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې اسوسییټډ پریس خبری اجانس په خپل ریپورت کې او همداراز وسلوالو طالبانو ویل چې د طالبانو د رهبرۍ شورا افغانستان ته انتقال شوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې افغانستان ته د طالبانو د رهبرۍ شورا د لیک په اړه ریپورټونه خپره کیږي. د روان کال له پیل څخه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تیر کال په پرتله د جګړې د زیاتېدو له امله دې ته ورته ریپورټونه خپره شوي وو. خو د افغان دولت په دې اړه خپره شوي ریپورټونه د اوس پوسیر له حقیقت څخه لری ګڼلی وو. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د اکران اوریدونکو تاسو د ډیو ریډیو خبريال حکمل روان نا په ریپورت کې واوریدل چې د اسوسییټډ پریس د ریپورت تر مخه د طالبانو مشران وس افغانستان ته واپس روان دي او سرخار کابل ته خصوصا هغوی اتلل شروع کړي دي. په دې اقلی باندې مونږه سیړنه اخلو د ډیو ریډیو سیړنکار پیر زبیر شانه د نیویارک نه مونږ سره په ټلیفون په کرخه ملګری شوی دی. په خیر راغلی پیر زبیر شاه صاحب.
په خیر.
تاسو به د اسوسییټډ پریس دی رپورت ته څنګه ګورئ چې طالبانو مشران واپس افغانستان ته تلل شروع شوې دي؟
نو دا خصوص دی یو رپورت دی او څنګه موږ ولیدل چې افغان حکومت دا څه تایید نه دی کړی چې واقعي دوی راغلي دي او د دې علاوه دا څه نور ذرایع چې کوم دي نور مطبوعاتو کې لا دا څه کنفرم شوې نه ده. نو څومره هغوی تک دی نو موږ وینو چې اوس په افغانستان کې طالبان هغه زاړه طالبان نه دي پاتې. هغوی دومره اثر رسوخ نشته. نور ګروپونه دي هلته حقاني شبکه ده هلته داعش په نوم باندې پاکستانی طالبان لګیا دي کاروای نه کوي. لشکر طیبه ډېره محرک چلته کاروای نه کوي لګیا دي. نو طالبان چې هلته ویم نو اول خو به حکومت تلته پته لګي چې واقعي راغلي دي. او اغن علاوه چې کوم کسان چې جنگیږي لګیا دي طالبان خو هلته اول نشته او لګیا دي په هلمند کې په کندوز کې په کندهار کې. خو دا موږ انتظار کوو او ګورو به چې نور چې کوم داسې ذرایع دي هغوی چې تصدیق وکړي نو هغه به لږ اوسه پورې ترسته یو رپورټ دی او موږ به انتظار کوو دې ته.
پیر زبیر شاه صاحب، ستاسو په نظر کې په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد او بیا خصوصا د په پاکستان باندې چې کم فشار عالمي ټولنې لخوا رو په رو زیاتیږي، د خاص کر د امریکا لخوا چې د طالبانو مشرانو پر ضد د هم کاروایانی وکي، نو څومره امکانات دي چې دغه چې کم یو رپورټ راغلی د اسوسییټیډ پریس لخوا چې د طالبانو مشرانو او بیا خصوصا د طالبانو د شورا ذکر کیږي، هغوی د دې عملیاتو په وجه باندې یا د پاکستان د کاروایانو په وجه باندې افغانستان ته واوړي؟
نو پاکستان خو څه پورې څه کاروای نه ده کړی هغه ګروپونو په خلاف چې کوم افغانستان یا هندوستان ته خطر ده یا هلته جنګیږي. اوس پورې موږ لیدلی دي چې هغوی هیڅ داسې کاروای نه ده کړی چې څومره هم کړی دي هغه پاکستاني طالبان خلاف کړی دي. هغوی هم داسې کړی دي چې هغه پاکستان نړولی دي افغانستان ته، داسې نه دي کړی چې هغوی مړه کړي وي یا هغوی نیولي وي یا هغوی خو تش دا دی چې یوزین بل ځای ته واړول. او اوس پورې امانه د خیال چې په دې ټایم پاکستان په دې پوزیشن کې دی یا پاکستان دا وایي چې هغه دې هغه ترهګر خلاف دې هم کاروای وکړي چې کوم افغانستان ته خطر ده. نو اوس پورې امانه د خیال چې په روان ورځو کې هم داسې کیږي نو چې څومره کاروای پاکستان اوس پورې کړی دي هغه خالي هغه ګروپونو خلاف کړی دي چې کوم به په پنجاب کې یا په نور داسې ځایونو کې ترهګرۍ کوشش کولو. او موږ وینو چې هغه باوجود هم په پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې یا په قبایل علاقو کې اوس هم کاروای نه لګیا دي. موږ ولیدل په مومندو کې واقع وشو، موږ ولیدل چې په کوټه کې دوه درې واقعات داسې خبر حمله وشوې. نو پاکستان اوس پورې مانه د خیال چې دوی تیار دي دیتا چې د ټول ترهګرو خلاف ته یو شان عملیاتو کیا وی خلاف ته ګامونه اوچت کی.
پیر زبیر شاه صاحب، اخیری پوښتنه، د افغانستان حکومت د طالبانو مشرانو سره هم د خبرو اترو کوششونه روان دي او پاکستان هم په دې کې یو فریق دی، نو که چېرې د افغانستان حکومت دغه شانتي ګامونه اخلي چې د طالبانو مشران یا د هغوی شورا پر ضد کاروایانی کوي او هغوی په ملک کې دننه نه پرېږدي، نو دا به هغه امن مذاکراتو یا امن خبرو باندې څه اثر ولري؟
نو ول خو دې موږ دې ته ګورو چې آیا طالبان چې کوم دي هغوی په یوې خولې دي او دا یو ګروپ دی که دا مختلف ګروپونه کې موږ ارو لګیا چې دا څو ګروپونه دي یو ګروپ نه دی. او ول چې څنګه ما ول وی چې اوس طالبان هغه زور نه دی پاتې، هغه اهمیت نه دی پاتې. طالبان ټول عمر په کوټه او په کراچۍ کې تیر کو، نو هلته چې کوم په میدان کې هغه حقانی شبکه ده، هغه تایف دی او هغه لشکر طیبه ده، نو طالبان هغه زور نشته. او کوم دی هم هغه په پاکستان کې دي، ځنه پاکستان نیولی دي. او نو چې کله پورې پاکستان هغه کسان ونیسي او افغانستان ته حواله نه کړي نو داسې څه امن کیسه به نه کیږي. او افغانستان ته هم دا پته ده، همدې وجه نه چې کوششونه وکړل. موږ ولیدل چې څلور ملکونه چین، پاکستان، هند، افغانستان او امریکا چې کومې ټنګونه وشول دوه درې نتیجه نه راونه وته. نو ما نه دی خیال چې مخکې هم دې نه څه نتیجه راوځي، ولې چې افغانستان کې اوس تشدد زیات شوی دی او هغلته ډېر زیات ګروپونه شوي دي او طالبانو هغه زور نه دی پاتې چې کوم مخکې به وو او هغه کې اوس نور ډلې راوتلې دي. چې کله پورې طالبان په یو خولې نه وي او کله پورې طالبان خپل واک اختیاري نه وي او کله پورې دی افغان حکومت سره ډایرکټ خبرې نه وکړي نو دې پورې افغانستان کې امن نشي راتلی.
ډیره مهرباني پیر زبیر شاه صاحب، تاسو موږ سره راغلی.
ډیره مننه.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو
استاسو پټول نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا ګلاو قدر منو اوریدونکو، اوس هم زه د پاکستان لوري ته چیرې چې د پاکستان د وزیر اعظم په مشوره صدر ممنون حسین د پاکستان د پوج لپاره نوی مشر قمر جاوید باجوا ټاکل دی چې په 9 د نومبر به هغه خپل مسؤلیتونه سمبالوي. د نوی پوجي مشر ته کم چیلنجونه ور پیښوي. زموږ خبريال ارشد حسین هم په دې باب له څېړونکو سره خبرې کړې دي او زیاتره هم په دې نظر دي چې په پاکستان کې دننه چې کم له تشدد د ډاک تروریزم دی او ورسره د افغانستان سره مخ په خرابېدونکو اړیکې د دې سره سره د لاین اف کنټرول یعنی د هندستان سره اړیکو مسله به یا چیلنجونه به د پاکستان ونوی فوجي مشر ته ورپیښوي. نور تفصیل هم دې رپورت کې.
سیړونکو نظر لري چې د پاکستان نوی پوځي سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا به د یو شمیر چیلنجونو سره مخ کیږي چې پکې د کور دننه د مذهبي تندرویا او ترهګر ډلو سره روانه مبارزه او د امریکې په شمول د گاونډي هیوادونو افغانستان او هندستان سره په پولو روان تاوتریخوالی او خرابې اړیکې سمول شامل وي. د دفاعي چارو سیړنکار جنرال ریټایرډ امجد شعیب وای د فوج دا نوی سرلخکر به هم د هغه چیلنجونو سره مخ کیږي کم سره چې جنرل راحیل شریف مخوو او هغه دغه چیلنجونه پورا نکلیشول.
ہماری جہاں تک ازر بیس کا تعلق ہے ابھی تک مکمل نہیں ہوئی. اسی طرح انٹیریئر سندھ میں، پنجاب میں آپ کو پتا ہے کہ وہی گروپس ہیں جو ساؤتھ پنجاب وغیرہ میں لشکر جنگی وغیرہ، ان کا بھی کچھ نہیں ہوا.
ہغوائی دتر ہگر پرز جنگ لا ختم نہ دے او د ضرب عذب د عملیات ہو ہدفونه هم لا ندی ترلا سشوی او د دین علاوہ د پنجاب پسویلی سیمو کې د کلدم تنظیمونو لکا لشکر جنگی پرز عملیات پیل کول او د دغه ډلو مکمل ختمون به د نوی پوځي سرلخکر د پاره مهم چیلنجونه وي او د هندستان سره د لاین اف کنټرول نه علاوه د هیواد په غربي پولو د راپیخ چیلنجونو د افغانستان سره هوارول به هم مهم هدفونه وي. د پاکستان د فوج پخوانی افسر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ تلت مسعود هیواد ته د راپیخ غواخونو په تناظر کې د جنرال قمر جاوید باجوا د فوج د سرلخکر په هیڅ ټاکنه یو صحیح پریکړه بلی.
ان کا مقابلہ مسلسل ہوگا اور زیادہ عزم کے ساتھ ہوگا، چاہے وہ کراچی ہو، بلوچستان ہو، یا فاتح کا علاقہ ہو، یا اور دہشت گردی کی جو تنظیمیں ہیں.
ہغوائی دترہ گرے پرزد جنگ او دا ہند جارحانہ پالسے مخنی ولبا دا نوی سر لخکر دا پارا لوی چیلنج جنوی او باور لری چی نوی سر لخکر با دخپل کمان لاندے پا تسلسل سر دا چیلنجونو مقابلہ جاری اساتی. دا پاکستان د دفاعي چارو وفاقي وزیر خواجه محمد آصف خوشبینه دي چې نوې سرلخکر به هیواد ته درافي خو چیلنجونو او غواخونو مقابله په خشان وکړي.
روایات جنرل رحیل بنا کے گئے ہیں، ان روایات کو آگے بڑھایا جائے گا.
خواجہ محمد آصف وائی چی دا فوج نوے سر لخ کر با دا جنرل راحیل شریف پالسیانے مخ پولان دی بیائی ولی چی دا غا پالسیانو کامیابی تر لاسکلی دی. اور اسپانلڈان پخ پلا تازہ اداریہ کی لکی چی دا فوج دا نوے سر لخ کر لنبے ترجیبا دا حیوات دنن دا ترہگرے پرزد جاری پراخ عملیات را غنڈاول او بیا فوج دا ترہگرے پرزد دا عملیاتو بل پڑاو تھا تیار ولوی. د امریکای وتل اخبار نیویارک ټایمز لیکي چې د پاکستان د فوج نوی سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا تونلاری توپ او ترهګر ډلې د هیواد د پاره لوی غواغ بلی او د پخوانی پوځي افسر او لیکوال فیروز اچ خان د قول لیکي چې نوی سر لخکر د جمهوریت په لوي دی او د هیواد د کورنی او بهرنی پالیسیانو جوړخ کې سیویلین مشرانو ته زی ورکول غورا غني. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
ڈیوا د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دانو ریدن خود ڈیوا ریڈیو خبری خبرونه کی یو بار بیا تاسو ته هر کله وایو وړاندې کول اول د خبرونو سرټکی
د افغانستان حکومت د طالبانو کوټه شورا او هلمند ولایت د انتقال راپورونه به اساس غنلی او وایي د وسلوالي ډلې رهبری شورا اوس هم په پاکستان کې میشته ده.
د جمهور رئیس ویان مرستیال دوا خان مینپال ویلی اوس هم له دې شورا څخه د ډیورن کرښې پورې غاړې هر ډول ملاتړ دوام لري.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف جنرل قمر جاوید باجوا د فوج د نوی مشر په حیثیت ټاکل دي. سړن کاران وای د افغانستان او هندستان سره تعلقات او په ملک روان د ترهګرۍ پر ضد جنگ به د نوی فوجي مشر د پاره خړ چیلنجونه یې خود ته سرګندېږي. نوی مشر به د جنرل شریف پالیسیانی جاری وساتي.
ہماری جہاں تک ریزرو بیس کا تعلق ہے ابھی تک مکمل نہیں ہوئی. اسی طرح انٹیریئر سندھ میں پنجاب میں آپ کو پتا ہے کہ وہی گروپس ہیں جو ساؤتھ پنجاب وغیرہ میں لشکر جنگی وغیرہ, ان کا بھی کچھ نہیں ہوا.
او د کیوبا د پخوانی مشر فیدل کاسترو اخری مراسم نن سر شار هوانا کې پای ته رسیدلی. د نړۍ زیاتره مشرانو د هغه په مرګ خفګان څرګند کړی.
سټکی تاسو واورئ د وړاندې کوو څه خبرونه تفصیل.
د افغانستان حکومت هغه راپورونه رد کړي چې وایي د وسلوال طالبانو رهبری شورا افغان خاورې ته انتقال شوی. اسوسییټډ پریس په یو خبر کې ویلي وو چې له 15 کلونو وروسته شایي چې د طالبانو مشران بیرته افغانستان ته تللي وي او دا ګام یې د پاکستان له فشار وروسته اخیستی. خو د صدر اشرف غنی مرستیال ویاند واخن مینپال ویلي افغان ځواکونو افغانستان ته د طالبانو د رهبری شورا د انتقال مخه نیولې ده. د پوینا د طالبانو مرکزونه روزنځایونه او کورونه د ډیورنټ کرښې پوری غاړي په پاکستان کې دي او د هغوی درملنه هم هلته کیږي. که څه هم په دې اړه د پاکستان سملاسي غبرګون نه دی راغلی, خو تر دې وړاندې یې په تکرار سره دا تورونه رد کړي چې ګواکې له افغان طالبانو سره څه ډول مرستې کوي.
د خالی پورس د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف جنرل قمر جاوید باجوا د ملک د فوزونو د نوی مشر په حیثیت ټاکل دي. سړن کاران وای په ملک د نن روانه ترهګری او د افغانستان سره د تاوتریخوالي سره مخ تعلقات به د نوی مشر د پاره لوی چیلنجونه وي. د پاکستان دفاع وزیر تر مخه نوی فوزي مشر به د تلونکي مشر جنرال راحیل شریف د ترهګری پر ضد تګلاره جاری ساتي. د ځینې سړن کارانو په نظر کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په لاین آف کنټرول روان حالات هم د جنرال باجوا د پاره غټ چیلنج دی.
په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د پولیو کیسونو کې څرګنده کموالی راغلی. د دې په وینا 2014 کې ټول پاکستان کې 306, 2015 کې 450 او سږ کال 18 کیسونه رامنځته شوي.
د پاکستان بلوچستان صوبه کې په یو وسلواله برید کې د یوې شخصي کمپنۍ دوه ساتونکي او امنیتي ځواکونو سره یو نښته کې دوه مشکوک وسلوال بجل شوی دي. د چارواکو په وینا د گوادر ضلع د پسنی په کلانچ علاقه کې وسلوالو د چین یوې شخصي کمپنۍ ساتونکو باندې ډزې شوي او دوه ساتونکي پکې وجل شوي دي. بلوچ بلتون پالا بلوچ لیبریشن فرنټ نومې ډلې د دغه برید ذمواري قبوله کړې. بله پیښه د بلوچستان په مستونګ ضلع کې رامنځته شوې او امنیتي ځواکونه کونو د وسلوالو سره پنخته کې دوه مشکوک وسلوال وجل شوی او یو نیول شوی دی.
د ترکیه حکومتي خبری اداره د پوجي چارواکو لخوا وایي شمالي شام کې د داعش وسلوالو د ترکیه په لوي یاغیانو په ضد کیمیاوي وسلې کارولې دي. په یو بیان کې پوجي چارواکو ویلي د ترکیه او شام او پولي ته نږدې د الرای په سیمه کې د راکټونو په برید کې د کیمیاوي ګازو نقش میندل شوی, خو بیان کې دا نه دی ویل شوی چې حمله کله شوی.
د کیوبا پخوانی مشر فیدل کاسترو په مرګ د عالمی مشرانو لخوا ګډوډ عکس العمل را روان دی. ځینی د هغه په مرګ خفګان کوي او ځینی پی نیوکی کوي. خو د کینیډا وزیر اعظم جسټین ترودو لخوا د هغه ستاینه نه یوازې کینیډایي بلکې امریکني سیاستدانان هم غوسه کړی دی.
راپورونه وایي یو آزاد خبریاله چې د وایس اف امریکا کوردي څانګې لپاره کار کوي د ترکیه چارواکو د دیار باکر په سیمه کې نیولې ده. د خبریالی خجیجان فارکین د نیونې خبر د هغې د کورنۍ یو ملګري ورکړی, خو دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې هغه ولې نیول شوې ده.
د امریکا یو ستره ورځپاڼه وایي د کالیفورنیا دریو جماعتونو ته د دړکو نه ډک خطونه لیږل شوي. په خطونو کې لیکل شوي د ملک صدر بدل شوی او نوی منتخب صدر ډونلډ ټرمپ به تاسو سره هغه کوي چې سا هیټلر د یهودیانو سره کړی وو. لاس انجلس ټایمز لیکلي د امریکني مسلمانانو تنظیم کیر د پولیسو نه د لانګ بیچ, کلیرمونټ او سین جوز اسلامي مرکزونو دپاره د دې خطونو نه پس د پولیسو د زیاتې سیکیورټي غوښتنه کړې.
د جنوبی کوریا سرشار سول کې تیر شپه په زرها او کسانو د صدر پارک های په ضد مظاهره کړې او لاغي څخه د استعفا غوښتنه کوله. تر اوسه پورې دا تر ټولو غټه مظاهره وه.
دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبرونا مو اوریدل.
ڈیوا ریڈیو خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی نن نیخ پنیغه خپریږي. ګران اوریدونکو، د کیوبا پخوانی مشر فیدل کاسترو په حق رسیدلی دی او د هغه په مرګ باندې د عالمی مشرانو لخوا ګډ وډ عکس العمل را روان دی. خو د کینیډا وزیر اعظم جسټین ټروډو چې کوم د هغه په ستاینه کې بیان ورکړی دی، نو نه یوازې کینیډایی بلکې امریکني سیاستدانان هم په دې بیان غوسه شوي دي. د فیدل کاسترو په حقله عالمی مشرانو څه څه ویلي دي او په امریکا کې خصوصا سیاستدانان د هغه ژوند ته څنګه ګوري، په دې حقله تفصیل اورو. وایس آف امریکا په ریپورت کې محمد اکرام نه.
د نړۍ یو شمیر مشرانو د کیوبا مشر فیدل کاسترو په مرګ بیلابیل نظرونه وړاندې کړي دي. د کینیډا وزیر اعظم جسټین ټروډو ویلي د هغه پلار په دې ډیر فخر کوو چې فیدل کاسترو یې خپل دوست بلو او دا مقبره ته ترلاسه شوې وه چې د خپل پلار په مرګ کې د نوموړي سره ملاو شوی و. ټروډو چې تیره میاشتې د کیوبا سفر کړی و ویلي که څه هم کاسترو یو لانجمن مشر و، د نوموړي مرستیالان او مخالفین د کیوبا ولس لپاره د هغه د حد نه زیات عقیدت او مینه تسلیموي. د کینیډا کنزرویټو پارټۍ یو مشر کیلی لیچ ویلي داسې معلومیږي چې وزیر اعظم د کتاب یوه قصه لولي. نوموړي ویلي د کاسترو حکومت چې د ظلم، جبر او قتلونو لپاره پیژندل کیږي، د دوی وزیر اعظم د هغه تنه یو غټ شخصیت جوړ کړي چې د لسیزو پورې خپل خلکو ته بنیادی ازادۍ ورکولونه انکار کړو. اخوا د امریکای نوی منتخب شوی صدر ډانلډ ټرمپ په ټویټر لیکلی کاسترو یو ظالم امیر وو چا چې د شپږ لسیزو پورې په خپل خلکو ظلم کړي. ټرمپ ویلي د کاسترو په میراث کې د خلکو وژلو لپاره جوړې شوې ډلې، غلاګانې، غربت او د بنیادی بشری حقونو نه انکار شامل دی. د کانګرس نمائندگانو ایوان سپیکر پال راین ویلی اوس چې فیدل کاسترو مړ دی، د هغه د حکومت ظلم او جبر هم د نوموړي سره ختمېدل پکار دي. د امریکې پخوانی صدر جیمی کارټر ویلی د خپل میرمن سره کیوبا ته د سفر په وخت د نوموړي سره ملاقات او د خپل ملک لپاره د هغه مینه اوس هم زیاده ساتي. کارټر ویلی هغه د کیوبا ولس لپاره راتلونکو کلونو کې د امن او ترقی خواهش لري. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون د کیوبا ولس لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو وړاندیز کړی دی. بان کی مون ویلي د فیدل کاسترو په مشرۍ کې کیوبا د تعلیم، خواندګۍ او صحت په میدانونو کې ډیر پرمختګ کړی او تمه یې څرګنده کړې کیوبا به د اصلاحاتو او زیاتې ترقی په لار سفر جاری وساتي. د وینزویلا صدر نیکولس مادورو ویلي د فیدل کاسترو ورور راول کاسترو سره یې د خبرو په وخت د کیوبا خلکو سره د یووالي وړاندیز کړی دی. د سپین صدر ماریانو راجه کیوبا ته د عقیدت پیرزمونې وړاندې کړي دي او کاسترو یې یو غټ تاریخي شخصیت بللی دی. د یورپی کمیشن صدر ژان کلاډ ینکر ویلي نړۍ یو داسې تن بایللی چې د ډیرو خلکو اتل وو او دا چې تاریخ به د هغه د واکمنۍ فیصله کوي. د فرانس صدر فرانسوا اولان کاسترو د شلمې صدۍ یو غټ شخصیت بللی دی. د روس صدر ولادیمیر پوتین هم د کاسترو ستاینه کړې او هغه یې د یو دور علامت بللی دی. نوموړي ویلي ازاده او خودمختاره کیوبا چې فیدل کاسترو او د هغه ملګرو جوړه کړې وه، د نړیوالې ټولنې یو اثر لرونکی هیواد جوړ شوی و او د ډیرو ملکونو او قانونو لپاره د اثر نه ډک مثال و. نوموړي ویلي فیدل کاسترو د روس یو مخلص او اعتمادی ملګری و.
ډیور ریډیو دا اوس هم زو د شام لوري ته، چیرې چې د شنبه په ورځ د شام حکومت ویلي د روسیې په ملاتړ د دوی فوج په حلب کې د یوې سیمې بشپړ کنټرول په لاس کې اخیستی. د وایس آف امریکا یو رپورټر ته کلیم افضل وړاندې کوي.
د شام پوز دعوه کړی چې د حلب ښار شرقي برخې باندې مکمل واک راوستی. حلب د شام ټولو لوی ښار وو چې تیرو څلور نیمو کالو راسې د حکومتي باغیانو په قبضه کې پاتې شوی او د شام صدر بشار الاسد حکومت په ضد مزاحمت کړی. د شام پوزونو د روسی جنگی جازونو مرستې سره د حلب په شرقي برخه باندې تیرو یو څو ورځو راسي سخت عملی کړی او اخیره د حلب شرقي برخه خپل اختیار لاندې راوستي. د شام ریاستی میډیا تر مخه د حلب په شرقي برخه کې د ماینونو د صفایي کار هم روان شوی دی. د شام په حالاتو نظر ساتونکو ډلې سیرین ابزرویټری تر مخه د حلب مساکان حنان او سیمه حکومتي عسکرو قبضه کړي او د دې قبضې وروسته د باغیانو د رصد او کومک لارې نیغ په نیغه د شامی عسکرو د نظر او د بریدونو لاندې راغلي. غربي سیړونکو هم وایي چې مساکان حنانو نیولو سره شامی عسکر کولی شي چې د باغیانو شمالي حلب سره رابطې ختم کړي او دا رنګي باغیان خپل نیولو علاقو نه یو بل سره د کومک کولو جوګه پاتې نشي. په حلب خار کې وړاندې نه حالات ډیر خراب او د خوراکي توکو بحران پیدا شوی چې لامل یې په خار کې 2.5 لک عام ملکی وګړي د ژوند سره تړلي ضروري شایانو د قلت سره مخ شوي دي. په تیرو ورځو کې د شام په وزونو د روسی هوایی ځواکونو سره په حلب کې هسپتالونه هم په نخه کړي چې له وجې جوبل او ناروغ خلکو د علاج ټولې لارې تړلې شوي دي. صدر بشار اسد په خش منه سرګند کړي چې حلب به آزاد کړي او هر یو قیمت پرې کولو ته تیار دی. د امریکې په ملګرو ملتونو کې سفیرې سمانتا پاورز هم تیری اونۍ سلامتی کونسل غونډې ته وویل چې په لږ وخت کې 300 عام ملکی وګړي وژل شوي او نور هم داسې شته چې شمیرې لا نه دي معلومه. میرمن پاورز د شام او روس په حکومتونو تورو لګو چې عام خلک او هسپتالونه په نخه کوي کم چې جنگی جرم دی. د امریکې سفیر سمانتا پاورز د سلامتی کونسل مشرانو ته زیاته کړه چې حقیقت دا دی چې د شام حکومت او روس په حلب کې داسې حالات پیدا کوي چې لوګه زیاته شي، په خلکو دومره بمباری وکړي چې باغیان وسله غورځولو ته تیار شي. خو اخوا د شام حکومت او روس دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی خپل عملیات د ترهګرو په ضد کوي. ملګرو ملتونو او غربي هیوادونو په حلب خار کې حالات یو بشري بحران ګرځولي چې پکې عام خلک د جنگ ښکار دي او زیاتره پکې ماشومان او زنانه په نخه کیږي. په حلب کې جنگیدونکو د یوې ډلې کمانډر میډیا سره په خبرو کې وویل د حلب په شرقي برخه کې د شامی عسکرو ګټې او تیزی سره علاقې د باغیانو قبضو د وتو اصل وجه د نړیوالې ټولنې خاموشي ده. نوموړي زیاته کړه چې مرګ جوبلی او بیا د هسپتالونو نشتوالي داسې حالات پیدا کړي چې باغیان نشي کولی چې د شامی عسکرو او د روسی جنگی جازونو په سمې طریقې مقابله وکړي. په حلب کې د جنگیدونکو ډلې کمانډر تورو لګو چې په امریکې کې د حکومت بدلېدو خبرونو په حلب کې هم حالات سخت کړي. ایران او د روس حکومت ته معلومه ده چې په امریکې کې حکومت بدل شوی او دوی د دې وخت نه پوره فایده اوچتول غواړي او حلب خار دوی ته یوازې پاتې شوی. دا وخت په شام کې د امریکای 300 ځواکونه په میدان د داعش او نورو ترهګرو ډلو په ضد عملیاتو کې برخه اخلي. تیر زیارت پر ورځ هم د امریکای یو پوځي سکاٹ ډیټن د یو ماین په چاودنه کې وژل شوی. د امریکای دفاع سکرتر ایش کارټر په خپل بیان کې وویل چې دا یو یادګیرنه ده چې څنګه زمونږ پوځیان نر او زنانه په ګرد نړۍ کې زمونږ حفاظت لپاره خپل وظیفه ترسره کوي.
دونکو پاکستان وس هم په نړۍ کې داسې ملک ته چرته چې د پولیو وایرس موجود دی، خو په پاکستان کې د صحت چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په مقابله کې سه کال د پولیو په کیسونو کې ښکاره کموالی راغلی دی. د دوی په وینا 2014 کې د پولیو 306، 2015 کې 450 او سه کال وسه پورې 48 کیسونه رپورټ شوي دي. نبیله مشتاق نه په دې حقله تفصیلي رپورټ اورو.
پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چېرته چې تر اوسه پولیو ناروغي په مکمل توګه ختمه شوې نه ده او وخت په وخت پولیو کیسونه مخې ته راځي. پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر امتیاز علي شاه ډیوا ریډیو ته دا وویل چې سخت کال د پولیو په مرض تر ډېره حده کابو موندلې شوې ده او تېر کال په پرتله روان کال پولیو کیسونو کې هم ډېره کمی رامخته شوې ده.
پولیو کیسز کې ډېر زیاته کمی راغلې ده. څنګه 2014 نو په هغه وخت په پاکستان کې 306 کیسز وو او په خیبر پختونخوا کې 68 کیسز وو. بیا په 2015 کې دا کیسز په ټول پاکستان کې 54 پاتې شو او په خیبر پختونخوا کې صرف 17 کیسز رپورٹ شو. سکل په ټول پاکستان کې 18 کیسز تر اوسه پورې رپورٹ شوې دي. په هغه کې 8 کیسز چې دغه هغه د خیبر پختونخوا نه دي.
نو موري زیاتوي چې اول بدای ته ډېر ستونزې مخې ته راتلې، خو حکومتي هڅو په نتیجه کې نه یوازې پولیو په وایرس تر ډېر حده قابو موندل شوې ده، بلکې فیمیل کمیونټي ورکرز د کور په کور تلو سره هم دای ته ډېر ګټه ترلاسه شوې ده.
د دین مخ کې چې کوم ایئرز په آی کې یو خو نوې ګورنمنت راغله 2013 کې، بیا داغه نه بعد د سکیورټي حالات هم دومره زیات خنو، زموږ سره فیمیل ټیم چې کوم دینو هغه تعداد هم کمو. اوس موږ کتلی دي چې د دې درې ونو فرنټس باندې ډېر حد پوري کامیابی ته ملاو شوی دا حکومت چې دینو هغه هم پورا سٹیبل گورنمنٹ دی. دا هغه نه علاوه چې کوم زموږ سره ټیمز دی په آی کې د فیمیل ټیمز تعداد ډېر زیات شوی دی چې څوک د کور دن نتلی شي او هغه دننه ماشومان چې دینو په کور کې دننه ویکسینیټ کولی شي, اسپیشلی هغه ماشومان چې کوم ماشومان په خپله نشي ګرځېدی دغه یو فائده زموږ سره شوی دی چې زموږ سره چې کوم پولیو ټیمز دي نو هغه چونکه فیمیل ټیمز دي نو دغه د جنګ ته ډیره زیاته فائدہ پای کې ملاو شوې ده.
ډاکټر امتیاز علی شاه په وینا سخ کال پاکستان په تاریخ کې ټولو نه کم پولیو کې سونه مخې ته راغلي دي او دا هیله لري چې پاکستان نه به ډیر زر د پولیو مرض خاتمه ممکن شي.
د ایر کې کم کیسز دي 18 کیسز دا د پاکستان په هیستوري کې چې کله پاکستان پولیو اریډیکیشن پروګرام سٹارټ کړی دی د هغه وخت نه تر اوسه پورې دا ټولو نه کم کیسز ریکارډ شوې دي. یو ځل 2005 کې چې کم کې د ټولو نه کم کیسز ریکارډ شوی هغه 28 کیسز وو, اوس کال صرف 18 تر اوسه پورې ریکارډ شوی دی. امید دی چې ان شاء الله دا به ګورن ډیر زیاتی کینا نو دا کال پاکستان د پولیو پروګرام لپاره ټول نه خو کال ښکاری کی.
چارواکو په وینا روان کال پاکستان کې 18 ماشومان د پولیو مرض ښکار شوی دي چې دې کې 8 د خیبر پختونخوا نه دي. نبیله مشتاق, وایس اف امریکا, ډیوا ریډیو, پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا ګلو قدر منوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او سمزو د سوات لوري ته چیرې چې یو کلتوري میله د درخانی په نوم باندې په سوات کې د درې ورځو لپاره شروع شوی ده او زموږ خبریال فیاض ظفر راپور راکوي چې په دغه میله کې د لاس جوړ شوي شیان د خلکو خورا ډیر زیات خوښ شوي دي. تفصیل هم په دې رپورت کې.
د ضلعي حکومت او د غیر سرکاري تنظیمونو په مرسته د سوات سرخار منګورې د هکې په ګراوند کې د سوات د زنانو دپاره درې ورځنۍ کلتوري میله چې نومې درخانۍ کلتوري میله ده شروع شوه. دا اول ځل دی چې په سوات کې د زنانو دپاره دومره لویا ځانګړې میله ولګولی شوه. د میلې منتظمه نسیم اختر وایي چې د سوات د زنانو سره ډیر ښه هنر دی او مونږ دغه هنر راښکاره کول غواړو.
میلې مقصد خو خانه دا دی چې مونږ وی چې د زنانه انکرج شي زموږ په سوات کې ډیر یو بهترین هنر دی او هغه هنر چې دی نو هغه په کورونو کې بالکل پټ دی. ما مقصد دا و چې نن دلته مطلب دا یو ایونټس وشي د یو بهترین مارکیټینګ بو شي بل دوته به هم موقع ملاو شي چې واځي په سوات کې سټالز نه لګي دوی به مطلب بهرون خپل پروډکټ ریپرزینټ کولای شي.
په میله کې د سوات, خیبر پختونخوا, پنجاب, سند او بلوچستان د هغه زنانو چې په کورونو کې ګل ګنډل کوي د کار سټالونه لګولې شوې دي چې پکې د پاکستان د بیلابیلو صوبو او د بیلابیلو سیمو کلتور په نظر راځي. میله کې سټال لګونکي فرزانه وایي چې د دې رنگ میلو سره با په کورونو کې ناستې زنانه چې ګل ګنڈل کوي دا غوی روزګار و روان شي.
چې کمی زنانه په کورونو نه نشي راوتلې اغي لم کور د نن چې دې سنټري ورته کلاو کړي وي دوه میاشتې چې دین اغي لم باقاعده د دې ټریننګ ورکو د سکل ټریننګ پای کې موږ سره ډریس میکینګ دی او امبرایډری دا او اوس چې دین موږ د اغي چې دین لکه روزګار روانه نو اغي د پاره موږ دې په دلته سټال لګولې دي صرف ته لوکل څه ته باندې نه بلکې موږ کوشش کوو چې د دې ریجنل او نېشنل لیول باندې دی سناسه روزګار روان شي.
د زنانو په دې کلتوري میله کې سادرې, جامې, سویټرې, جرسیانې او نور سیزونه یخودې شوې دي چې په ټولو باندې زنانو د لاسو کار کړی وو. میله کې په یو سټال کې د پنجاب د پولیو د ناروغۍ ښکار د یو زنانه د لاسو جامې او سادرې یخودې شوې وې چې زنانو ډېرې خوښې کړې او وایغستې. د میلې منتظمین وایي چې دې میله کې د لاسو ګل ګنډلي ټول شیزونه د بازار نه ارزان دي او ځکه به زیاتې زنانو ته ښایسته شیزونه په دې میله کې ارزان میلاو شي او اغوبې واخلي. فیاض پر, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, سوات.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم, ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزي او جنکې هم علم, روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګرانو اوریدونکو په قبایلی سیمو کې د فاټا اولمپیک اسوسییشن انتخابات شوي دي، خو قبایلی ځوانان د دې انتخاباتو د نتیجو نه خوشاله نه دي او دوی د سره د بیلابیلو د لوبو تنظیمونو یا سپورټس اسوسییشن سره د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاج کړی دی. دوی وایي چې په دغه انتخاباتو کې په سمه طریقه باندې د نورو سپورټس اسوسییشن یا تنظیمونو ته بلنه نه و ورکړی شوی او دغه انتخابات په سمه طریقه نه دي شوی. تفصیل اورو په دې حقله ارشد مومنه.
خبرونکو دا وخت د پیښور مطبوعاتي دفتر مخې ته ولاړې ما چېرته چې د قبایلي سیمې ځوانان راټول شوي دي او احتجاجي مظاهره کوي. دوی نه مو پوښتنه کوو چې دغه احتجاجي مظاهرې وجوهات څه دي. السلام
علیکم. وعلیکم السلام، میراج افریدی مینوم دی، زه جمرود خبر ایجنسی سره تعلق لرم. د دغه مظاهرې بنیادی وجه دا یو څو کسان په بند کمره کې کیناستل او دی یو جالی فاټا اولمپک کابینه جوړه کړه او یو اناؤنسمنٹ یو کړو چې په 27 تاریخ باندې به شیلټن ریزیډرز کې د پاکستان اولمپک اسوسییشن یو څو نمائندگان راځي یو لاندې به دا شي کیږي د الیکشن. موږ پاکستان اولمپک اسوسییشن ته ټلیفونیک کالز هم وکړل او سره ورسره لیگل نوٹس هم ورته ولېګلو. کچېره تاسو په دغشي کې شامل وو نو موږ تاسو ته انتباه درکو، خبرداری درکو چې دا شی مکو، ځکه چې په فاټا اولمپک اسوسییشن ته کې خو او ایجنسی څلور پکې ایف آر دي، دا خلک به په اعتماد کې اخلي، دا به گراؤنڈز لځي، پلیئرز به کینوي، یا پلیئرز به مفاهمت باندې کلبز جوړوي، ا کلبز به په الیکشن باندې اسوسییشن جوړوي. ته مطلب دا چې دا پروسس تا نه کړی او دا پروسس نه بغیر ته یو من پسند کسانو یو جوړم جوړ کړو او تاسو یو کابینه جوړ کړنو په دا حق لبانې موږ د شی واړو چې دا شی غلط ټهراو شي. په
ډېر مننه. روز تاسو نوم څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم خو امیر الله افریدی ال فاټا جوجستو جی ایس ایم دا د کراټو یو سټایل دی جناب. نو ما خو الحمدلله میډل ګټلې په قومي سطح په 2005 کې د کویټه په نېشنل گیم کې چې په وخت کې د فاټا یو کلاریم نو موجود ان ڈبلیو ایف وو. نو موږ د ان ڈبلیو ایف نه جنگیدو په کویټه کې په 2005 کې نېشنلز گیم وو چې په هغه کې ډپارټمنټ هم به آرمی، وافډا، ریلوی او دا غنه علاوه سلور صوبې به په هغه کې موږ میډل وګټلې، خو موږ ته هغه حکم ملو نه شو. موږ په باړه کې زمون کورونه زما په خپل کور روان دي، 15 قسم په کې مړ دي، د جرت یا تیارو بمباري د غلطینه بمباري کړي دا په هغه کې مور خور رور واندار وريره ټول په ور سوي او ټوکړې ټوکړې مې راغونډ کړي دي او تابوتونو کې مې خخ کړي دي. دا غي به وجود موږ خپل حوصله نه بیللې او دا غي به وجود موږ کلاریان تیار کړي دي او خپل لو خو موږ سره چې کم ظلم د فاټا اولمپک نه شوي دي بل چارا سره دوم رزلوم نه.
ډیر مننه. خوشاله. ما نام راحت شینواری دا او صد فاټا رساکشی اسوسییشن جنرال سیکریټری ام. بالکل ډیر خپل ته پوسټ وکم. دغه موږ مقصد د یک قبایلی سیمو کې د سپورټس میدانونه بالکل شې دي کنه ویران دي، څه په اپریشن کې تباہ شو، څه تراګرو تباہ کړه او څه خلکو سہولتونه ورته نه ملاويږي غیله واجه ویجاړ پراته دي. فاټا سیکریټریټ گورنر چې کوم اعلانات کړیو شاکس کې سپورټس کمپلیکس واغه هم دارنګ خلکو د ناپوهه د لاسا واپس پیسې لاړې او جوړ نشو. دا کوم غیر کاغونی کې بنر شې بالکل دا به کوم حالت ته نور هم خراب شي، ځکه چې کلاریان چې دي دوه خلکو پسې نشي رسیدې. دا خلک چې دي تجارت کوي، دا خلک چې دي سیاست کوي او دا خلک چې دي خپل مقاصد لپاره دا عہدې استعمالوي. نو لاندې میدان باندې ما کلاری ته یو قسمه فائدم نه ملاويږي او مکه سه حالت وي، حالت هم بالکل نه بدلږي. کلاری به خو دا ځوان به ظاهر خبره نه شو طرف وځي، دا ظاهر خبره دا غلط الاصول به ورزي او دا ظاهر خبره دا تباہی طرف ته وځي. ډیر مننه شینواری صاحب.
مهرباني.
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی.
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دی فانی جهان کې بل مشال دلا مکان دی.
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسختن د نهونه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اورېدل مه هېروي.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو د ارشد مومن سره تاسو د بیلابیلو لوبو د سازمانونو د مشرانو یا مسؤلینو خبري واردل. هم په دې اړه په قبایلي سیمو کې د لوبو د فعالیتونو څه وضع ده، زموږ خبریال ابراهیم شنواری هلته د لوبو د منیجر محمد نواز سره خبرې کړې دي او هغه ورته وایي چې څرنګه هم په سیمه کې سوله او ثبات راځي، هم دا ډول د لوبو فعالیتونه هم ورسره زیاتیږي. نور تفصیل دې مرکه کې.
محمد نواسب، تاسو سره د قبایلي علاقو د سپورټس اینڈ کلچر تاسو وظیفه تر سره کوئ، درته وایي چې څه ګڼئ چې تاسو محکمه یا تاسو په خپله باندې چې آیا په قبایلي علاقو کې اوس د امنیت وضع تاسو له اجازه درکوي چې د سپورټس یا د لوبو د ودې لپاره لوبغاړو د ودې لپاره څه کارونه وکړي؟
فاټه چې کوم دی ابراهیم دی، اوس د اپریشن ضرب اعظم نه پس زمونږ د حکومت دوی چې زمونږ په فاټه کې پوره امن راغلی دی، اوس موږ د پراخه موقع دی چې موږ دلته چې کوم لوبې دي په مختلف ایجنسو کې دا ملاقات کو او د سپورټس خو یو د امن پیغام هم ورکوي خلکو ته. زمونږ په دسمبر کې پلان دی چې موږ آل فارټا سپورټس کیمپ چکم دی هغه کو په ټولو ایجنسو کې، نو دې لپاره ان شاء الله اوس گراوند تیار دی. موږ به د لوکل ایڈمنسٹریشن هم ان شاء الله هغه سره ان ټچ اوسو، دا غوښنه به اجازه غواړو. زمونږ آلریډي اکټیویټیز روان هم دي په ټول فارټا کې، او ان شاء الله هغه مقدمه چې موږ د خلکو لپاره د اکټیویټیز ارنج کو او خلکو ته یو د امن پیغام ورکو، او دین علاوه چې د خلکو کم ډیسټرب شوی دي د جنگ جګړې د ټیریزم ته وجه چې هغه د پرداش اکټیویټیز وکړو چې دا غي ذهنونو لک صفاشي او پازیټیو اکټیویټیز طرف ته راوځي.
نو سه مونږ د درې سرور کولو کې وکړل چې د قبایلی علاقو د لوبو په اړه باندې چې کله هم داسې لوی غونډي یا ټورنمنټونه یا سپورټس فیسټیوال جوړ شوی دي هغه په خور کې یا کوم سیټل علاقې دی پای کې کی، نو داسې خو نه ده چې په قبایلی علاقو کې د دغه لپاره کوم سہولتونه نشته یا کنهشته دغه لپاره تاسو کوی؟
او بالکل سہولتونه خو به دې کې شک نشته چې کومه شته دي، خو مونږ ان شاء الله فاټا سیکریټریټ هم روان دي په دې مختلف ایجنسو کې دغه د سپورټس فیسیلیټیز روان کړی دي، او د دې لپاره مونږ د دسمبر کې چنګ آل فاټا گیمز کو په تقریبا هر ایجنسی ته مونږ شیر ورکو چې په هر ایجنسی کې مونږ سنسو اکټیویټیز سنسو گیمونه آل ته ارنج کو.
مونږ په دې دوه ټکو کې چې ډېر په تیزی سره د قبایلی علاقو نه لوبغاړي کغه د کرکټ دی کغه د فوټبال دی انور اغرازی په قامی کچه باندې د دغه لوبغاړو د روزنی او غول اسانتیا ورکولو پر اساسو اداره چې دا غت سکی، او آیا کومې اکیډمۍ د خلاصولو په قبایلی علاقو کې دنه پلان لري؟
بالکل، داسې ده چې موږ خو چونکې د ډایریکټریټ د ګورنمنټ سره تعلق ستي هغه چې کم سه انډر د رولز وي، نو هغه مکمل سپورټ ورکو که هغه انټرنیشنل لوبغاړي وي که هغه نیشنل لوبغاړي وي هغه د لپاره هغه فیسیلیټیز موږ ورکو. اوس دا اکټیویټیز موږ روانې دي، یو نوې سکیم موږ انکلوډ کړې ده چې موږ سپورټس اکیډمیز جوړو په مختلف ایجنسو کې، پهلا په دوه ایجنسو کې ټرایل بیسس باندې، او هغه فیسیلیټیز موږ ایجنسو ته ایکسټینډ کوو.
کوم کوم ایجنسی
فلال خو یو بجاوړ دی اوس دې کې، او یو خیبر کې چې کم دی هغه موږ جوړو په ټرایل بیسس باندې، بیا به ان شاء الله په ټول ایجنسو کې د فیسیلیټیز موږ اسټابلیش کوو.
نو واسه بخیر نه پښتنه چې د سپورټس یا د لوبو سره تاسو سره د کلچر یا د کلتور د ودی ور کولو د هغه تحفظ کولو او تحفظ کولو دا زموارین ده د قبایلی علاقو د کلتور د لپاره ستاسو اداره څه کوي؟
د دې لپاره هم اوس خو اوس پر ټول پکې سپورټس اکټیویټیز دي، هم یو بل یو نوې سکیم جوړ کړی دی چې په کې موږ کلچرل اکټیویټیز به انکلوډ کوو، او د کم د فاټری د قبایلی سیمو کم کلچر دی، نو هغه ته پروموشن د لپاره هم په کې سکیم کې به موږ د اکټیویټیز اچو.
محمد نواسب د وایس اوف امریکا ډیوری ډیګو سره ستاسو خبرو کولو ډیره مهرباني.
مهرباني، ثانک یو سو مچ.